کابل کې د ماشام شپږ بجې زوی. السلام علیکم. د پښتو ماشامنی خبری مجله ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډېرې دوه خبر دی چې افغان حکومت یې هرکلی کوي او وایي دې کار د جګړو په ډګرونو کې مثبت اغیز لرلی دی. نو راپورنه هم لرو خو تر ارصد مخبر سلام محمد صالح خدا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو د مرګ جوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده. د پوهنې وزارت وایي چې د 40,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړوي. د امریکا او شمالي کوریا مرکچیان سټاکهولم ته رسیدلي چې پر اټومي موضوع بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملکیانو مرګ جوبله د خواشنی وړ وبلله. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش په مراسمو کې خبرې کولې وویل
تلفات ملکی واقعا قابل تاسف
اور ملکی تلفات واقعا د خوشنۍ وردی خو زموږ امنیتی او دفاعي قوا متحده ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. د خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه په بشپړ ډول قانون مند دي. که خدای کول په مطلق ډول به د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي.
تر دې مخکې په افغانستان کې په بیلابیلو حملو کې د ملکیانو د مرګ جوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه شول سوې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,316 افغانان وژل سوي او نږدې 2,500 نور ټپیان سوي دي. سره صلیب نړیوال کمیټې هم په اګست میاشت کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 950 داسې پیښې سوي چې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو حملې هم پکې شاملې دي. د پوهنې وزارت سرپرست وایي سږ کال به د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د 40,000 ښوونکو ظرفیتونه لوړ سي. محمد میرویس بلخي نن په کابل کې د ښوونکي ورځې په مناسبت په غزي لیسه کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. ښاغلی بلخي وویل چې د ښوونکو د معاشونو او لوړولو او د کورونو ورکولو پر طرحه کار روان دی.
د خونکو د معاشونو د لوړولو لپاره په وتره کار کوو. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي. خر جوړون کې وزارت سره خبري شوې دي څو پوګد محالو قسطونو کې خونکو ته پرتمانونه ویشي.
د شوونکو ورځ په داسل کې منځل کې دي چې افغان شوونکو وایي زیات ستونزې لري. دوی تل د معاشونو له کموالي او د سرپناه له نشتوالي شکایتونه لري. د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې 2,090,000 شوونکو تدریس کوي چې 180,000 یې ښځینه دي. د غزنی چارواکي وایي چې نن د ورځې په اوږدو کې په دیاک ولسوالۍ کې 14 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان محمد عارف نوري نن په دې اړه رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو پوځي عملیاتو اوس هم روان دي.
نه تر وسلوال طالبان وژل شوي دي. 15 تنه ټپیان شوي دي. د هغوی یوه اندازه وسلې مهمات او موټرسایکلونه د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ مسابقو ته غوره سوي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته شزیره بللې دي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه افغان لوبغاړي د لبنان الغبيري ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب سوي دي. په غور ولایت کې نږدې د 90 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د غور د کلو پراختیا رئیس محفوظ الله فکور نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د سړکونو، کانالونو او محافظتي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی فکور وایي چې دغه پروژې په پسابند او لاله سرجنګ ولسوالیو کې بشپړې سوې دي. د غور چارواکي وایي چې له دغو پروژو به 1,600 کسان ګټه پورته کوي. د عراق په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیسیون نن ویل چې په بغداد او د عراق د جنوب په نورو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر درې نوي ته رسېدلی. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې ناکراري 15 ورځې ته ورسېدله. کمیسیون وایي د وزګارتیا، کمزورو عامه خدماتو او پراخ اداري فساد له کبله په دغه مظاهرو کې چې تېره سې شنبه پیل سوي نږدې 4,000 نور کسان ټپیان سوي دي. د عراق چارواکو انټرنیټي خدمات بلاک کړي او په جنوبي ولایتونو کې د مرګ ژوبلې شمیر سوکه تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا چارواکي د سویډن د پلازمینې سټاکهولم د کنفرانسونو یو لري پراته مرکز ته ورسېدل. دوی هڅه کوي پر اټومي موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ ولړسوي کړکېچ حل کړي. دا لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په جون میاشت کې کتنه وسوه د مذاکرو د بیا پیل ژمنه یې وکړه. د دواړو لوریو ترمنځ په کاري سطحه لومړۍ رسمي خبرې دي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ مذاکرې وروسته له هغې لغوه سوه چې په فروری میاشت کې په ویتنام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرمشریزه ناکامه سوه. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازی سټیفن بیکن د واشنگټن د هیات مشري کوي. د شمالي کوریا د ډلې رهبري پر اټومي موضوع د دغه هیواد مشر مرکچی کیم یونګ گیل کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یونان ته د سفر پر مهال ویل چې دا ډیر وختي ده چې وویل سي. په سټاکهولم کې کیدونکې خبرې به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې په تصفیه کې د پرمختګ سبب سي. او نن سهار د رومانیا په جنوب ختیځ کې د یوه مینی بس او بروړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې لس کسان مړه سوي دي. د رومانیا د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي راد عرفات وویل چې په اوو ټپیانو کې څلور تنه یې په روغتون کې بستر سوي دي. په اروپایي ټولنه کې رومانیا هغه هیواد دی چې ډېرې خونړۍ ټرافیکي پیښې پکې کیږي.
خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال وایم فواد امان:
بدون شک که هرقدر که جامعه جهانی، ایالات متحده امریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش دهند، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
د امریکایي ځواکونو د بریدونو د ډیرېدو په اړه پوځي کارپوهان څه نظر لري؟ باری عرض ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو له لارې، جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده.
نن د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې د ښوونکي ورځ ونمانځل سوه. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي د دې ورځې په مناسبت یوې وینا کې نن وویل:
د خونکو د ماشونو د وړولو لپاره په وتر کار کوو. هیلمن دی چې د حکومت لوري هم تایید شي.
که وخت نور راپورونه هم لرو، د مجله مو تشپړ نیمه بجو ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حمله زیاتې سوي دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ویلي دغه اقدام د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه سوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر هم اغیز کړی دی. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
په افغانستان کې د حملو په ډیرېدو سره د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې امریکایي رسنیو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ولسمشر ټرمپ په لارښوونه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. خغلی سپیر له پوځي هډې څخه د رسنیدو پر مهال ویلي د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو وسله والو طالبانو ته ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي د طالبانو په وړاندې د امریکایي ځواکونو حملو د جګړې په ډګر مثبت اغېز کړی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم د طالبانو په وړاندې خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي:
له شک پرته هر څومره چې نړیواله ټولنه او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خپل همکاري زیاتوي. هغومره چې دوی خپل مرستې زیاتوي، په همغه اندازه به موږ ډېرې بریاوې ولرو، پرته له شکه چې د پام وړ اغیزې به ولري.
نوموړي وویل افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په وړاندې توانېدلي چې د وسله والو په وړاندې پراخ عملیات وکړي او یو شمېر ولسوالۍ بیرته ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سولې د هوکړې تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د ځینو ملي او نړیوالو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او دغه شان د ملکي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو اندېښنې هم مطرح شوي دي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام بلی افغان د بهرنیو ځواکونو حملو ته په اشاره سره وایي د جګړو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د امریکا سره تعلقات زیات شوي دي. زما په اند په بعض ساحاتو نکاتو کې هوایي دسانتونه او هوایي حملات زیات شوي دي او د دشمن پر مورال باندې حمله څه تاثیر گزاره دی. هغه د مذاکرات لارې بین الافغانی لار ده، هغه لار زه اړینه بولم.
طالبانو هم ویلي د سولې خبرې دې بیا پیل شي، خو دوی دا هم ویلي کچېرې جګړه دوام پیدا کوي نو جګړه به وکړي. د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته د وسله والو طالبانو مشرانو یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کړي او دوی په دې هڅه کې دي چې له امریکا سره بیا ځلي خبرې اترې پیل شي. د افغانستان حکومت د شته ستونزو د هواري یوازینۍ لار سوله ګڼي، خو وایي دا ځل د سولې په خبرو اترو کې اوربند اساسي شرط دی.
و موریدل چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ په لارښوونه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو حملې ډېرې سوي دي او د افغانستان دفاع وزارت یې هم هرکلی کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د دغو حملو په ډېرېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له ښاغلي باري آرس سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې په ګډه به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دي، ولی دا کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی.
آره صاحب، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرې دل او ترڅنګ د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا کته سو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړي، دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کیږي او یا خطوط د جګړې شا او مختزه، دا د کلونو کې دا موضوع دوام لري. یقینا به هم په دې ورستی کې کابل توانېدلی چې ځینې ولسوالۍ آزادی کې، خو بیرته دا بیا یعنی عمده تغییر په جنگ کې نه دی محسوس.
نو کچېرې د بهرنۍ ځواکونو حملې ډېرې شوې دي د طالبانو په وړاندې، ستاسو له نظره هغه اغیز نه لري؟ نو هلته خو بیا ویل کېږي چې د طالبانو تلفات هم ډېر سوي.
شک نشته، دا خو جګړه ده، اتلس کاله کېږي جریان لري، کله تلفات لږ شي کله ډېر شي، کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي، کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي، دا خو جګړه ده، پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده.
ستاسو نظر څه باید وسي چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لاري، جز د سیاسي لاري څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي، په جګړه باندې د حل نه ده. او تیر اتلس کاله یو لوی تجربه ده چې په دې حقله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنگ په افغانستان قضیه د جنگ د لارې څخه نه حل کیږي، او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي. خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هیڅ تغییر په جنگ کې نه راځي. یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی، او کوم عمده تغییر و یو طرف ته هم محسوس کیږي نه.
افغان پوزی کارپو باری آرزو.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لازادی رادیو تخواه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولای سي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په یوې خبرې غونډه کې وویل چې د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر ډول مذاکرات بې پایله دي. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپو وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حال که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصاً
هغه وای د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوي خو په عین حال کې مو برداشت دادی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامه خبرو ته چمتو سي اوربن ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیان بروی مذاکرات
خغلی زمان زیات کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوی سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. دا څرګندونه داسې محل کیږي چې ملا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. بل خو د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی پاکستان ته د طالب پلاوی سفر بې ګټې بولی او په پاکستان انتقاد کړی چې د دې په خبره وی وړاندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ وصول اواړي کې ماته کړی دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی ویلی و چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وای چې له بهرنی سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرنی سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وای پاکستان هڅه کوي چې امریکا او طالبان یو ځل بیا مخامه خبرو ته سره کینوي.
پاکستان اوس هم دی ولوب غالي په صفت باندې او هغه لوب غالي چې په سولې او جګړه کې دواړو ته ګټه ګوري کوخخ کې سو طالبان د امریکایانو سره مخامخ طبيعه کې نوي او هغه وادي چې پاکستان ورکړي وي ګویا چې د دې وادو مقابل کې او د هغه مرستو مقابل کې چې امریکایان باید پاکستان سره کې پاکستان له انزوا څخه راوځي پاکستان ټول کې په دې هڅه کې تر څو روان وځي خپل ځان په ګټه استفاده وکړي او له بده او هغه څه حالت روان دي.
طالبان او امریکایي استازي په دوحه کې تر نه میاشتو مذاکرات ورسته په اصولو کې وی هوکړې ته رسیدلی وو. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 8 د هغه برید په جواب کې چې په کابل کې دغه ډلې لخوا وسو د یو امریکایي سرتیری په ګډون 14 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره مذاکرات رات لغو اعلان کړل.
نیمواله جنگ زارا چوي دا سمې باندې سيګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو بیا هم یو ټولنیزی موضوع ته ورځو. کندهار ولایت په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامن د پولیس پلیکو کې د دندې پر مهال وژل شوی دی او د سید ګل دوه زامن څلور کال وړاندې د وسلوالو په یو چریکی برید کې وژل شوی دی او دوه نور بیا د طالبانو په یو بل وسلواله حمله کې وژل شول. سید ګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. په دې اړه تفصیل صادق رښتینی راکی او دا راپور د همدې پلار په خبرو پیلېږي.
نو بیا زه نکسمیر
زغسته چا خبره پوه ځرا باندې لګیدل هغه پلار چې د بدلی د خپل غبرګو زامونو جنازو ته ناسو. سید ګل د پولیس پولیسو کې خپل څلور زامن له لاس ورکړي او د امحال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یو خټین کرایه کور کې ل خپل وو یتیم المسیانو او دوه کندو مجندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو هغه سړی راغلی واغه کاچل یا هغه طالب یا هغه دشمن د دې چې وشتلی او د بل ورور د کور ورور لا کړی و چې دا څنګه ټکا اوس دا کشر ورور نو هغه دوام سره چې دا ورور یې اوس پر ما بلل نه کې دیم سی وشتلی دا دوه خو دلته شي داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دا پوسټا د جازیه پوسټا مشترکل چې دا و چې د روزي په 15 شپه حمله پر اوس و د اعظم زامن دوه پښکې دان سو یو می د سرباز په صفاتو دا یو چې اوس ترمنو کمانډان د پوسټي و
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دند تر سره کړي وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامي پرته نورم رسنه د سوي
نورم یو ساته مې ارتیا د دغه حکومت په کړي د چې د خېله ډیر وخت څرځي جمهور سوي دي د ډیر لسکاله مش په د حکومت کې د ځان خونو مولا ولاکه خوانج نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړه ماش په سی ولاکه د وډي او د ډاکټر او د چای د بریا په سیدل نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړې چې افسرې ټینګو یاداش کوي او که چارپښ کوي او توپک پښ خار کوي شي د ځان سره له علاقه لر دا هم سای توپ سره دا د سرخیل دروازه له علاقه د ما پښ کې شي د بل په کوټه کې دروازه ده چې مې له مارا سي یو یار شنا یې راسي لکه تر تا دې به نه دار سي په دا پښ کې کوي پښ کې چې نو نو چې حکومت سره مرسته وکړي دا چې مان ته سره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیسو پلیکو کې د وسلوالو ځد جګړه کې د وجلسو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال لدې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې آن سوال کولو ته اړ سوي دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانیږي یا د پولیسو په لیکو کې د شیدانیږي د خلکو دپاره پلان شته چې دوی ته په آینده کې یو نمره نمره مځکه ورکول سي د کور دپاره چې هغه پلان متاسفانه د اوسه د ښاروالیو دخوا څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی ملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګری ز جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګ زامونو تابوتونو ته کښینه ولې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمجھا خلاص ده ایرادی آوری دوستان اوز پا ورسی اوی بلی موضوع ده اکتوبر پینزمه چی ده میزان یا تلیل دیر لسمی سر سمیشه پا افغانستان که ده شون که لورزی سر برابر ده یا ده ورز دستی محل منزل کیشی چی پا افغانستان که شون که لگرن ستونز سر مخمخ ده خوب همده مناسبت پا یوی وینا که ده افغانستان ده پوهنی سرپرست وزیر میرویس بلخی شما وکره چی ده شون که ماشون بل ورسی او سرپنا بورتا برابر کری. نور تفصیل ناجیه صافی را کوی.
محمد عالم د خپل عمر شل کاله په همدې لار کې تیر کړی. هغه 55 کاله عمر لري. کابل ښار په غازی لیسه کې زده کوونکو ته په زده کړو بوخت دی. محمد عالم د کابل په مرادخانی کې په یو خټین کور کې اوسیږي. هغه په میاشت کې 9000 افغانۍ معاش اخلي چې 2000 د کور په کرایه ورکوي.
یعنی معاش لکه فعلا میګرم
کوم معاش چې زه اخلم دومره کېږي چې زموږ گزاره پرې وشي. د کور لګښت پرې کېږي او کله چې لیو کور بل ته بیا زم نو لیو سخت حالت سره مې مخ وي.
محمد عالم درې زامن او 15 لونی لري. هغه چې خپل یو خون کې دی وای د اقتصادي ستونزو له امله زامن لزدکړو به برخې دي. د نوموړي د 15 کاله د کار سمره یو بایسکل دی چې هر ورځ پرې ښوونځي ته ځي.
اینه میبینئ کې یو معلم روزګارش بچی حالت قرار می داشته باشه یا داره.
خوزده کون که پا جیر و کم و امکانات سره غالی چه ده خون که و رسول منتی. ده زکون که ده روحی محمد تعلم تا لا انگیزه برگردی سو خپلی لاری تا دوام برگردی. د خون کولو یستونز سرپناه او کم معاش پوګوت کیږي. د پوهنی وزارت سرپرست میرویس بلخی بیا خون کو ته ډاډ ورکوي چې ورته به اسانتیا وی برابرې شي.
د خون کو د معاشونو د لوړولو لپاره په وتره کار کوو. هیله مند یو چې د حکومت لوري هم تایید شي. خرجوړون کې وزارت سره خبري شوې دي سو پوګوت محالو قسطونو کې خون کو ته پرتمانونه وي شي.
د دغه وزارت د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې د 180000 خزینه خونکو په ګډون 299000 خونکي په کار بوخت دي چې له دې ډلې 90000 په خصوصي او پاتې نورې په دولتي ښوونځیو کې کار کوي.
د سنو د شوون کې د ورځې په اړه مو د راپور واوریدی. بلخوا په روزګان ولایت کې هم دا ورځ ون منزل سوه خو شوونکو د خپلو ستونزو یادونه وکړله. وایي چې دوی د معاشونو تر څنګ نورو سرپناو ته هم ضرورت لري او له دولت څخه غواړي چې دوی ته د اسانتیاوې برابرې کړي. شریف الله شرافت په دغو مراسمو یو راپور چمتو کړی دی، په ګټه به یې سره واورو.
په اورزګان ولایت کې هم نن د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ د سیدال خان په مرکزی لیسه کې د ښوونکو د دغې ورځې لپاره شاندار مراسم په پام کې نیول شوي وو. د دغه مراسمو پر مهال یو شمیر ښوونکو پر دولت تور پورې کړي چې ګڼې د دې حقوق یې پوره نه دي ورکړي. دوی پر دولت غږ وکړ چې د دغسې نمایشي غونډو چې چیر سي او دوی ته دې خپل حقوق پوره ورکړي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
جمعه ګل همت د اورزګان ولایت سیدال خان په لیلی سا کې د یو استاد په توګه دند. موږ ستونزه ده چې د استادانو ته پر وخت ماش نه رسیږي. استادان د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. بیا هم د استادان دي د شارګوټي سره وخت په وخت کول کیږي خو هغه نه دی ورته په پام کې نیول سي.
استادانو ماش دي ډیر ښته دي. د هغه خپل دغه چې ضرورت دغه نس په پر کولای
موزیک واده ورکول سي. دا باید خپل موزیک ورته ورکول سي ځکه موږ استادان مسافرین لري دلته د ورده ګو ولایت سره غلي د نور ولایت سره غلي دي.
په ورته مهال کې په دغه ولایت کې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې هغه ولایتي چارواکي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د ښوونکو ستونزې تایید کړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس میرزا محمد سالارزوی د پوهنې وزارت له لوري په ترتیب شوي پیغام کې ژمنه وکړه چې د ښوونکو شته ستونزو ته به رسیدګي وکړي.
زه په دې پوهیږم چې نن ورځ د ښوونکو مانوي ارزښت ته په اوسنیو بدو او خطرناکو شرایطو کې خپل مقدسه دنده ترسره کوي زیات تاوان رسیدلی او د کافي معاشاتو او امتیازاتو څخه چې د ټولنې د یو خودکفا شخص لپاره پکار دی برخمن نه دي. خوشبختانه په دې وتوانیدم چې د اوسنیو امکاناتو شرایطو او فرصتونو ته په پام سره لږ تر لږ
لدی سره دغه ولایت یو شمیر زده کوونکو بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې ښوونکو ته خپل حق حقوق ټوله ورکړي او دغه راز د مسلکي کېدو په برخه کې روزنی ورته ورکړي. اورزګان ولایت د افغانستان یو د جګړه ځپلو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې یو شمیر ښوونځي هم دا مهال د جګړې په کرښه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو اوس به یو نړیوال موضوع واخلم. ایران دوه استرالیایی بلاک لیکونکي چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي. خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر اظهار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده. د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترانسپ خبرونه ته شرغلی که په سر کې تر توس چې د استرالیایی جوړې پاره اوریدونکو ته جزئیات ورکړي چې دي
څنګه. بله د همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده. استرالیا ویل دي چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي. دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یوه جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماتیک فشار چې دا جوړه خوشي کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایي لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوشی شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر
بله
دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایست احضار کړ او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یوه روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویند عباس موسوی په قول ویلی چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرانیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېره زیاته مننه کوم عصمت څاروانو. دوستانو وام اورېدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکونکي چې د جاسوسۍ په تور یې نیولی وو خوشې کړی دی.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره ووریدلې. د نن ورځې لپاره پښتو خبری مجله هم دلته پاتې ورسیده او دری مجله سم همکار ستار فروغ درته وړاندې کوي چې هم د اوس په سټډیو کې د فرق سره خبرونه تشریح کړي.